من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم فرشته جلالزای مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فرشته جان بفرمایید.
مننه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. یو ار بیا پروگرام ته بخیر اغلاس. نن جمعه مبارک ده، د اقرب لونړی نیټه ده، د 1404 نویم هجری لمریز کال او د 2015 میلادي کال د اکتوبر له درویشتمې سره برابر ده. پام وکړئ، د دې ساعت مهم خبرونو سرخطه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیونو ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي، او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغسې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د دولسو پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول سول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل سویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو سویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته، خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته اړتیا ده. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ سوي وو. په ځینو رپورټونو کې داسې وه چې دی له دولسو پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې داسې ادعا شوې وه چې ګیلمباف په زخمي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی و. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای لوای کې جدیدا منظور شده د صفات قنوردی د صدنوی شاهین ای برسیلا مستقر اصل در ولسوالۍ بارک
دی وایي دغه لوا په شاهین 209 قلوردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی، او دا به د جرمني په مالی لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبه زیاته کړه چې د چهارشنبه په ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په پایله کې به یې د یو ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلې او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې هیله لري پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان سوې ده په دې کې به موږ ښه لوبه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواوو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته وویل
دی وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسه کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپلې ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دی وایي اجازه راکړئ چې یو وار بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیئت هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسئلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. مشتمل لرو چې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکي حمله د کویټې ښار په 200 کیلومترۍ کې ده. شیګانو یوه مسجد ته نږدې سوې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ځینې مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سویو کې شپږ ماشومان شامل دي. د څرګنده کړې چې ځان وژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې داعش پیاوړی کوي. ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل کېږي، زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د ښوونځیو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړمه ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه و اعلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره یې د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیه غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 5 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلي او ویلي دي هیله لرو چې د 5 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لږته لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسګونو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسکر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنجشنبې په ورځ د عراق د شمالي ښار هویجې په یوه محبس کې ترسره شول. ساعت سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو دا یو ساعتي خبری خپرونه ده چې تر 9 بجو پورې به یې اوري. اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې د هلمند د امنیتي په وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تدابیر لري او خلک دې اندېښنه نه کوي چې شاید د جګړې لمن د ښار منځته خپره سي. په همدې خبرونه کې به د هلمند د مدني ټولنې له یو استازي سره په مرکه کې د هلمند پر وضعیت لا زیات معلومات واوري. په کابل کې د ازادي رادیو د امریکا ژغ آشنا رادیو او ټلویزیون او د پژواک خبری اژانس په ګډه د مطبوعات نن او سبا په نوم یو سیمینار جوړ کړی چې په دغه سیمینار کې د مطبوعاتو پر ازادۍ خبرې کیږي او په افغانستان کې د دغه وضعیت په اړه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وایي
دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هېواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانې تاریخ درلودلی نه دی او بیا کې تاریخ.
له ښاغلي جهاني سره په همدې خپرونه کې ځانګړې مرکه خپرو. په کوټه کې د انتحاري حملې په اړه معلومات درکوو. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په لیدنه به حتمی معلومات در تخباره کو. د خبرونی اول مطلب مو بیا هم له هلمند دغه ولایت پر امنیتي وضعیت باندې مو خبرې کړې دي. د هلمند امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینې سیمو کې په وروستیو کې په نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وویل چې جګړه په سیمه کې روانه ده، خو دی وایي دا اندېښنه نسته چې وایي د لشکرګاه ښار تر خطر لاندې دی. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لرې ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې قرار لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړ او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د بری استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی دی ولسوالی ولسوال هم وو دا د نن نسو نه پوره سره د ما بین لاړ
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملا غنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنګ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د دې په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلي دي.
د هلمند پر امنیتي وضعیت مو د هلمند امنیتي چارواکو خبرې واورېدې. د هلمند د مدني ټولنې مشر وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار شاوخوا امنیتي تدابیر ټینګ دي، خو په لشکرګاه کې ځینې خلک دا ویر لري چې شاید دغه ښار هم د کندوز ښار په څیر له وضعیت سره مخامخ سي. خو دا خلک ولې داسې ویر لري؟ له ښاغلي سردار محمد همدرد سره چې د هلمند مدني ټولنې مشر دی عصمت څاروان په دې اړه مرکه لري.
همدر صاحب داسې راپورونه دي چې وایي د لشکرګاه اوسیدونکي په تشویش کې دي او داسې ویره وایي لري چې د کندوز په شان د دوی ښار هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې ونیول شي او که چېرته ونیول شي بیا به هغه کانې چې په کندوز کې وشوي هغه به په لشکرګاه کې هم پیښې شي.
ستاسې خبره پر ځای ده، د خلکو سره تشویشونه شته. دا د نن جنګ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي. نو د خلکو سره واقعا تشویشونه شته، خو زه فکر کوم چې دغه نن هلته چې کوم عملیات شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه چې اوس هلته بوختي ځینې سیمې بېرته نیولې دي او که چیرې افغان امنیتي ځواکونه ونه توانېږي چې دا سیمه ونیسي نو په دې کې شک نشته چې دا تهدید به ښار ته رارسېږي او بیا به د خلکو هغه تشویشونه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدلېږي.
داسې اوازې هم دي چې وایي ځینې خلک په وتلو دي، آیا دا رښتیا دي؟
نه، زه فکر کوم چې دومره لوی تهدید هم نشته چې خلک دې له ښار څخه ووځي، ځکه چې ښار سیمه شاوخوا چې د مرکز دی هغه یو کلابند لري او ډېر امنیتي ځواکونه دلته ځای پر ځای شوي دي. یعنی په ښار کې دننه داسې ترک نشته چې خلک دلته د ناامنۍ احساس وکړي، خو خلک فکر کوي چې خدای نخواسته داسې نه اوسېږي لکه د کندوز پېښه چې ښار کې ولسي وګړي هلته ډېر زیانمن شول او خلکو ته زیان واوښتئ. که چیرې ښار کې وسوال داخل شي په دې کې شک نشته چې ډېر زیان به ولسي وګړو او عامو خلکو ته اوړي. نو خلک په تشویش کې دي، افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې لیدل کېږي، دلته د ښار هغه سیمې چې ښار ته څوک راداخلېږي هغه منطقې ټول نیول شوي دي او امنیتي ځواکونه هم دلته خلکو ته د ډاډ خبره کوي او دوی دا وایي چې داسې تشویش نشته چې ښار به د وسلوال لاسته ولوي.
په هلمند کې مو د امنیتي وضعیت او د خلکو د تشویشونو په اړه د مدني ټولنې له مشر، البته د هلمند د مدني ټولنې له مشر سردار محمد همدرد سره د عصمت سروان مرکه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه ده؟ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر شغله عبدالباری جهانی وایي که څه افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې ډېره اوږده سابقه نه لري، خو هغه پرمختګونه چې په وروستیو کې سوي دي د پام وړ دي او ښایي په سیمه کې ساری ونه لري. له ښاغلي جهانی سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. دا مرکه البته په هغه علمي سیمینار کې سوې ده چې د ازادي راډیو د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون او د پژواک خبري اژانس لخوا په ګډه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه جوړ سوی دی. د دغې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساری نشته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعات په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا داسې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانې تاریخ درلودلی نه دی او یا کې تاریخ درلودلی دی، هغه پرله پسې وختې پښې کې راغلي دي. مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورځپاڼې وینو، ټلویزیونونه وینو، راډیوګانې وینو، ځوانان وینو لګیا دي ازادي ویناوې کوي او څوک یې د ویناو مخه نه نیسي. زه په جهان کې بیخي بې ساري بولم په دغونه لږ موده کې دغونه زیات پرمختګ
دغه سې نوښتونه چې ازادي راډیو وی او ای او پژواک کړي دي نن دغه څنګه ارزوي، دغه دغه کار څنګه ارزوي تاسو؟
دا کار نه تنها زه شو بولم بلکې دا کار باید ډیر وخت کې سوی وای که وخت کې سوی او زمين خبر بل خبر ده کني دا باید د څو کال د مطبوعاتي ازادي او فجریان کې دا کار به سوی وای په هر کال کې به سوی وای حتی په اورش پر میاشت کې باید په افغانستان کې د بیان ازادي ارزول سوی وای ځکه چې د بیان ازادي البته لکه څنګه چې عاشقان او دوستان لري لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري په هغه اندازه دشمنان هم لري په دې وطن کې تاسو معلومه ده د څو کالو په جریان کې په افغانستان کې درې اویا ژورنالیستان زخمیان شوي وهل شوي ټکول شوي دي او شل ژورنالیستان د بیان د ازادۍ د حمایې او د صحیح خبرونو د تهیې په جریان کې له بده مرغه له منځه تللي دي شهیدان شوي دي ځوانې مرګان شوي دي وینې ګواکي د مطبوعاتو و ازادۍ تور کړي دي نو زه دغه ډول سیمینارونه دغه ډول کنفرانسونه نه تنها اړین بولم بلکې وایم چې پخوا له باید سوی وای او که په وروسته کې هم کېږي په هر کال کې یا تا په شپږو میاشتو کې باید راوغوښتل
شي. یوه وروستۍ نظر ستاسو اخلو، هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي، ستاسو سپارښتنه څه ده؟ بالاخره څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوه شي؟
وبلې، د مطبوعاتو د ازادۍ یا د بیان د ازادۍ په جریان کې ټول افغانان، ځکه دلته خو خارجان نشته چې مطبوعات لري، دا مطبوعات خو ټول د افغانانو دي، د افغانانو ګټې باید سره شریکې وي. نو کله چې خپرونې کوي، کله چې پروګرامونه جوړوي، کله چې خبرونه جوړوي، باید ملي ګټې په نظر کې وي او دا هر ګړی په نظر کې وي چې دا خو صحیح خبره ده چې دا خبر یا دغه رپورټ ترکیبول د دغې رسنۍ یا هغې رسنۍ د مشهوره کېدلو دپاره ډېره ګټه لري، مګر دا باید په نظر کې ونیسي چې ملي ګټې باید تر شهرت قرباني نه کړي. ملي ګټې، ملي ارزښتونه، اخلاقي ارزښتونه، دیني ارزښتونه، دا ټول یې باید په نظر کې نیولي وي او د مطبوعاتو د ازادۍ څخه استفاده وکړي. زه یقین لرم چې ځوانان دې خبرو ته متوجه وي.
وزیر صاحب، فقط لنډه توګه باندې د ازادي راډیو په اړه باندې ستاسو فیډبیک څه دی؟ دغه راډیو مو څنګه پیدا کړل؟ په دغه یو کال کې ستاسو خپل دنده ترسره کړې ده؟
یو کال کې نه ده، ډېره وخت دی راډیو سره آشنا یم، یوازې نه بلکې ټول افغانان دې ریډیو سره آشنا دي. په دې ریډیو کې بهترین شاعران، بهترین ژورنالیستان، بهترین لیکوالان او خوندور خبر لا داده چې اکثریت یې تر اوسه پورې دېرش کلن شوي لا نه دي، نو ډېر ښه ځوانان یې پکې راغونډ کړي دي او د دې ریډیو آینده کم از کم نور څه وی ښکاله چې دغه ځوانان او یا کلن کیږي تر هغه خو دغه ریډیو آینده روشن.
تاسې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر څرګندونې واورېدې. عبدالباري جهاني وایي افغانستان که څه هم د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط ډېره اوږده سابقه نه لري، خو په وروستیو کلونو کې په دغه هیواد کې ډېر پرمختګونه سوي دي چې ښایي په سیمه کې ساری ونه لري. د ژورنالیستانو د ملاتړ یوه نړیواله اداره چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي چې په افغانستان کې له 1992 میلادي کال تر 6 کاله پورې 20 ژورنالیستان وژل شوي دي چې د دوی د وژل کېدو تر شا عوامل څرګند دي او 15 ژورنالیستان وژل شوي دي چې د هغوی د قتل عوامل لا نه دي څرګند شوي. نو دا ټول لږ تر لږه په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د وژل شویو ژورنالیستانو شمېر له 1992 میلادي کاله تر پروش کاله پورې 2.5 تنو ته رسوي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په پراتنیم بجې د اسید د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اوریدل شي. په دې خبرونه کې ورسته د ازادي راډیو څخه ونیز ډراما در تخبرو. په دغه ډراما کې پر ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو او د خلکو ساسي د خپل ژوند د ورځنیو مسایلو پر څرنګوالي باندې خبرې کیږي. د دغه ډرامې څخه وروسته به بیا د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو په سټوډیو کې ویل د سره د ازادي راډیو خبریال ځانګړی بحث لري خبرې ورسره کوي. البته د کډوالو پر مشکلاتو باندې نو تاسو کولای شئ چې په دغه پروګرام کې چې لایف خبریږي یا په ژوندۍ ډول په مستقیم ډول خبریږي ګډون وکړئ او پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ. خو دغه د ټلیفونونو امکان به بیا د پروګرام د پیل په وخت کې ستاسو لپاره وي، نو تاسو اوس زحمت مه باسئ. د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې د سیمه ایزو مسایلو اړه تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتو ته تللی او پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. دواړو مشرانو په سیمه کې پر تروریزم، د افراطیت پر ضد په مبارزه او په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کړې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي کته هم په افغانستان کې د سولې د خبرو بندیدل یو په شاته غو خدوی به هڅه وکړي چې د سولې لپاره دغه راشه درشه بیا پیل شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو غړې اعلان وکړ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خبره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د استلو پروګرام وزنداوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ور نه کړي.
دا اسمت سروان رپورت مورید وربسو کوټې ته په کوټې کې 14 سویده د دغه 14 هدف د پاکستان د پولیسو په وینا د شګانو په یو مسجد کې د خلکو هغه غونډه و چې د عاشورا د مراسمو لپاره جوړه شوی و. د ازادي رادیو خبريال برکوال میخیل په دې اړه د کوټې رپورت لري.
د پنځشنبه په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 300 کیلومتره کې د کچیز ضلع په چلګرینو مې ځای کې د شیعه مسلمانانو د امام بارګاه مخې ته 14 وسو چې د پولیسو په وینا ځان وژونکی برید وو او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د سیمې لویس پولیس وایي 14 د ماښام د لمانځه پر مهال په داسې حال کې وسو چې ښځې امام بارګاه ته ننوتلې او کېدای شي چې حمله کوونکي د ښځو چادرې اغوستې وي او ځان یې هم هلته چولی وي. وایي د 14 ځای د یو ځوان سر هم ترلاسه کړی چې وایي 13 کلن معلومیږي او کېدای سي همدا ځان وژونکی وي. د عیني شاهدینو په وینا د سیمې په دولتي روغتون کې هیڅ اسانتیاوي نسته او د پیښه ځای ته یوازې امبولانس ورغلی و، ځکه نو مړي او ټپیان ډېر په ځنډ سره روغتون ته وړل شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي چې په 14 کې 10 تنه وژل شوي چې په هغوی کې شپږ ماشومان او ښځې هم شامل دي. وایي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی او کېدای سي د وژل سویو کسانو شمیر زیات سی. دا ډېر د تاسف وړ پیښه ده او د ترهګرۍ په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي چې په هغوی کې شپږ ماشومان هم شامل دي او 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. د بلوچستان حکومت به د ترهګرۍ په ضد جګړې ته دوام ورکوي او دغه جګړه به ضرور یوه منطقي انجام ته رسوو. د دې ځانوژونکي برید عیني شاهدین وایي ځانوژونکي د ښځې په چادرۍ کې ځان پټ کړی و او هڅه یې کوله چې امام بارګا ته دننه ورسي او ځان د شیعه ماتم کوونکو په منځ کې وچوي. خو وایي امنیتي پولیسو یې مخه ونیوله او د ځان همالته له دروازې سره والوزاوه. د دې ځانوژونکي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې چې په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو په وار وار بریدونه سوي او سلګونه کسان پکې وژل سوي دي، مسؤلیت یې تل سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي پر غاړه اخیستی دی. دا په یوه اونۍ کې په بلوچستان کې دویمه چاودنه ده. د تېرې دوشنبې په ماښام هم د کوټې پر سریاب سړک په ښاري بس کې چاودنه سوې وه چې د دوو ماشومانو په شمول یوولس تنه پکې وژل سوي وو او 22 تنه پکې ټپیان سوي وو.
د بارکوال میاخیل رپورټ مو واورید. د سهار اته نیمې بجې دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ولسمشر اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي اوسوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د امنیه قومندان او د دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لواله لپاره د 60 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زیمبابوې ته په دریو وکټونو ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او د افغانستان پر د حالاتو په ګډون یې پر یو لړ مهمو سیمه ییزو مسئلو خبرې کړې دي. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځانوژونکي حمله د ښار په 200 کیلومترۍ کې د شیګانو یو مسجد ته نږدې وسوه. د امریکا متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر دې پوځي عملیاتو شدیده اندېښنه څرګنده کړې او نیوکه یې کړې ده چې د امریکایي چارواکو په وینا د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یې پیاوړې کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد سره تر کتنې وروسته وویل بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم مذاکرو ته چمتو شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګ ته تعهد وکړي. روسیه غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 15 میلیارد ډالر دغه هیواد ته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې وویل چې روسیه او ایران اوسمهال په کال کې یو میلیارد ډالر په ارزښت تجارت لري چې دا باید 100 میلیارد ډالر ته لوړ شي. او په سویډن کې وسړي چې توره یې په لاس کې و پرون په یوه ښوونځي کې یو ښوونکی او یو زده کوونکی ووژل. حمله د سویډن په دوهم لوی ښارګوټي بورګ کې نږدې شوې ده. سویډني مطبوعاتو د حمله کوونکي یو عکس خپور کړی دی او عیني شاهدانو ویلي چې د سړي یو تور بالاپوش اغوستی و او هلمټ یې پر سر و. د ازادي راډیو د خبرونی اوریدونکو ساعت د سهار 8 بجې او تقریبا 30 دقیقې دی. د ازادي راډیو د خبرونی په دې برخه کې تاسو ته ډرامه لرو. دغه ډرامې په افغانستان کې پر مختلفو سیمه ایزو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوي، خو تر هغه وروسته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې لرو. د سره به دغه بحث د ازادي راډیو څخه مستقیم یا لایف خبریږي، نو تاسو کولی شئ چې په دغه بحث کې ګډون وکړئ. وروسته به د بحث چلوونکی یوسف خان زدران تاسو ته د ټلیفون لپاره شمیرې هم اعلان کړي. خو سملاسي ډرامه
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ملنګ وغوښتل چې کوم اچار او مربا چې نازیه په کور کې جوړوي ټول په بیا ورنواخلي او په خپل دکان کې خرڅ کړي. راځئ واورو چې بیبي ترور او نازیه به د ملنګ دا غوښتنه ومني او کنه.
ا ملنګ څومره اچار عمر آباد راوړی دا
کای اخلی درته وی تلم تازه می راوړی
زه دې پدمشه جميله ملنګ رښتیا وای بیگا ما یو کیلو ور نه وړی وو ډیر ښه شی وو لپیرا کایو سره مو خوړل ډیر خوند وکړ
خدای دادا څومره ډیر خوراک مخ نه وی یار لکه چې ترشی دې ډیر خو کیږي
اوس دې پدمشه خدا بل ډول اچار دی ته خو یو ار وېسه
خدای دادا خدای دې خیر درکړي که تبلیغ خو راته کوي
زه دې په موشه کې تبلیغ وی کارته خو رښتیا وایم
ها دا له کومه راوړي خپله جوړوي له خارې راوړي
زه دې په موشه له خارې راوړي
خدای دادا غلی شنو جميله نه له خارې راوړم او نه يم خپله جوړوم
نو له کومه کوي لکه چې
بیر دی وای له تا خو می پریده جميله دا ترشید ګل محمد دی له کوره اخلم لبی بیترور نه
څومره خه هم خورما او هم ثواب
هو ولی جانا لکوم ورځ چې می دکان ته اچار او مربا راوړی سودا می ډیره ښه شوې ده
رښتیا لګول ما پته خبر نه دی راغله
نه احوال به نه وی راغله
هو رښتیا نو ګول ماما سره خود بر کلی نه عزیز نو هم تللای وو دا خو پخته نه به وکړي احوال راغله او کنه
هل زر شي لازم نه کو شي
شکر خدا چې تر دې ځای خو په خیر ورسېدو
ډېر لاره پاتې ده تر اوسه لا لوبونه نه تیر شي څه بې ځایه شکرونه وباسئ
تر دې ځای چې راورسېدو له دې وروسته هم خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی راځه کته شه لاس دې راکړه عزیزه
خیر سی وروره
راځی دل ته راټول شه چې سین خواته ځو هلته کشته مو په تمه ده بیړه وکړه شابه بیړه وکړه راځی
والا عزیزه وروره بیخي له دې کاره پښیمان یم سخت لیونی شو ولې مې دا تسلیم ونیو
های های اوس نو څه وکړو یو ماته الله چې وایي ولویدی هو جوبل شوی نه بغیر لدی چې لارې ستونزی وګالو نو نو ایس چاره نه لرو
اورورا زه خود کشته سخت اندکنی نیوله زه نه کشته نه سخت ویریگم
زه هم ویریگم گل ماوی دا وای چی لامبو دی زده او کنه
هو زده میده دا افغانستان په سندونه کې ملامبه کوله خود سندونه ډیر خطرناک دي ته څنګه استاز دا عزیزه
ستا خو خده زغی ده زه څنګه وکم زخ پتاشت که ملامبو نشم وحلی خدای میده خیر را پیش کی
که خدای دیو که چه لامبو تا خبره و نرسید عزیزه و روره لکه چه ورسیدو ام دستیم ده ارازه
تو لام دلتا و دریگی
و دریگی زیزا
تو شی چه سوایی ما درتا
چه سوایی
که کمشه تاسو سروی خیلی زانتر کلک و ساتی تلیفونو نمو جیب او یا بایی که که دی هیچ شی ملاس که نوی چه زانو نخه کلک و نیولا شی
مو طول پم دی و کشتی که که نو
نه نو تا با یا فرمایشی کشتی و غوارو و نو ټول باندې یو کیسه کې کین
وو وروره لکه موټر کې د چیزای په ځای کړی وو دلته خو نه کیږي نو دلته و بدی کوم غوړ
ای بابا کڅو غوړ چې لاړ شي پورته دی شي او کڅوګ نخري کوي زه دې په مخه دې زیړې ګول نه
وروره دا خلک زما خبره نه مانی دا خلک یوازې پیسې پیژني او بس
او ګول محمد رښتیا وایي مجبورې وروره اوس چې هر شی وایي پاتې ومنو هله زر شي پورته شي اول فرق دی چې ماشومان او ښځې پورته شي
څه وغورځو نو بیا مو څوک نه شي ژغورلی
یاره لږ لاره راکړه مونږ ته راکړه لازمینه ده
زر ورې زه نه شم خطرې
صبر وروره ما مکی لکوا زما خزا و ماشومان کورتا شول بریدی چی زم کورتا سما اسی نشی چی اوی لرشی او دا پاتی شم
دا دوم ردیر خلق بورا و دا کشتای لکه خکتی خوندی زای پزای شویو
اوهو دیر خبری مکو واسن مخرا گوری لسی رونه چی تلگیای حالا زرشی پورتا شن شالا پورتا
و دریگا و دریگا وامرا من نزو لاندی زای بیر تا گرزو و دریگا یارا منگه دا خلو پیسوان هم در خیر
اوی یا چال دی خدا اگه داسی تیز روانی خم اوی اوی خم اون طول با دوب شو او رو را خیر دیر لگو روزا
اکه نبو اچی دوب شو
موری که برسا پی
هلا ملات هتو ملات هتو اوی که ملات بارا ملات میگی
نگوالو چلار شو و دریگا او رو را و درگه دست نهی پنیاز موگ دخپلو پیسوان هم در تیریو خو منگه پوتی کشتای که نسو تیری دلائی
چمشه ای نو نستاسو کلکونه نهرم بنده نو تاسو دوار با کت دیو بوتا کتاکم
وامرو را زن نزم بخبره پیگی کنه وی و درگه
و درگه زو استاسو سر گورو مخا اوز نوزه ای بمخا موخش ازی ازی مرکشه اوز دبسه
بی بی تروری ملنگ ټول اچاری یوړه
او ټول یوړه ولی
وی زر لخت څو مرتبان غوختی وو لکه چې میلمانه یې لرل
زه څه خبره ومنو خو ویلې بده وو
ملنګ هم لکه چې له خوشحالۍ بیګا به خوب نه وکړای چې دونه وخت بیا پس راغی
هغه غریب څه خبر وو ویل اول می دکان خلاص که بیا دی خو راغلم
اوس خو بله لاره نشته هغه ځان ته مو چې ساتلی وو هغه مر واستوه او که ورته تم شو د ملنګ له دوکانه دې بیا واخلي
هو مجبوره چې هم داسې وکړو درغلم څوکې
زه یم آجره
زه ښه شو زه لختې خپله خواښې اچارې پسې راولېږله
دا دروازه داسې ټینګه شوه دا د خلاصوم یې آجرې تازه خدای دې راوله ستړی مشي
خیر اوسې خدای مې دې پښه درولي ستړی مشي اجرې ترورې ته ښه یې زرلخته ښه وه رښتیا لمسۍ ته څنګه ده
ټول ښه وو شکر خو لمسۍ مې ډېره شوخه شوې بیخي مو کار ته نه پرېږدي
جار خدای دې درته لویه کړي ماشومانو سره خو شوخي تړلې وي
پرون خبر شو چې د میرماما زوی چې خارج ته ته هغه اوبو غرق کړی
بی بی ترورې د ګلماما ته حال لرئ ښه دی
نه هیڅ حال نشته سترګې مې دروازې ته څلور شوې تلیفون ته مې غوږونه وڅڅېده هیڅ حال نشته
وی خدای دې ستا زړه ته وګوري
خدای دې زما بچی په اوره و اوبو کې راته وساتي ما وای چې نوره نه ژاړم د خیر خبر دې راشي
راځه اجرې ترورې پر پښو وچه شوې راځه کښېنه
نه لورې ځم د میرماما په زوی زم خبره وم خو نه مې درته ویل ما ویل خفه نه شي
خدای مې دې د هغه د مور له زړه نه نه خبروي ګلماما زوی ته مې هم هماغه ځواني مرګ د تلو ویلي وو
خبره هر بد بختی مو چولی ده وی لخبر الله سمو ده دیدی سلی په خبر مو باور نه وکړ اوس نو پیمانی اس پیدا نه لري او والا ډیر غټ غلطی مو وکړه
یا خدای
ته خپل کوم غره مو کی اے وروره مو دې غټ بهر کې له هیڅ پرتا او په دې په شو کې شته کې یو ور ډوب
خو دلې ونه کړم پرمشه کې څه خو نه وځته مې پتي کې نه ونه وې
دغه
علم کله
ورور رښتیا وای دا په فکرې کښته وګوره او دا دومره کسان او دا لرې لاره وګوره دا څوس هغهته کېږي چې په دې کښتۍ کې ناست دي مونږ
وروره همدا کښتۍ ده زر کسان تر اوسه په دې کښتۍ کې تللي دي
لږ ورو چې ډوب شو
درنو دوستانو او د ازادي رادیو خوږو اوریدونکو سلام او سهار مو بخیر. تاسو نن د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ 121مه برخه واورېده. د یو کلی زرغګونو د ډرامې د لړۍ هر دوشنبه د ماسپښین له 2:30 بجو وروسته هم اوریدل شي. د جمعې په ورځو په ژوندۍ د بحث کې مونږ بل عموم د بهرنیو هیوادونو ته په دې اونیو کې د قاچاقي تک په اړه خبرې کوو. دا چې په دې لارو کې څه ستونزې موجودې دي، د خپله څو لارویو مو واورېدل، خلک ولې دې سختو لارو ته مخه کوي، دا ستونزې مو هم درلودې. د دې او په مجموع کې د ځوانانو لپاره د حکومت پالیسی څه ده، په دې اړه مو هم د جمهور رئیس د سلاکار پلانونه تر تاسې در ورسول. خو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې د قاچاقي تک د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې ګټورې دي او څوک څه مسؤلیت لري. د دې ځواب باید د افغانستان د کډوالو چارو له وزارت سره وي. زه یوسف زدران یم او د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له موږ سره دی تر څو په دې اړه له ده واورو. ښاغلی میاخیل صاحب، ستړي مه شئ، خیر راغلی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، ستاسې سره د حل څه لارې چارې دي، څوک باید څه مسؤلیت ادا کړي چې د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي؟ په دې اړه ستاسې نظرونه مخامخ په دې شمېرو اخلو: 0999203545، بله شمېره ده 0982225. په پیل کې ښاغلی میاخیل صاحب، تاسو ته راځو. بل عموم، ستاسو وزارت دې موضوع ته چې ما مخکې شریکه کړه، په کوم نظر ګوري؟ یو ځل بیا خارج ته د تګ لړۍ ډېره ګرمه شوې ده، ستاسو وزارت دې موضوع ته په کوم نظر ګوري او څه پلانونه لري؟
ډېره مننه. لومړی تاسو، ستاسو تخنیکي همکاران او په هیواد او له هیواد څخه بهر ټولو افغانانو ته چې همدا اوس د ازادۍ راډیو اوري، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په رښتیا هم چې په دې وروستیو کې غیر قانوني مهاجرتونه ډېر شوي، له سوریې، افغانستان، عراق، یو شمیر افریقایي هیوادونو او ګڼ شمیر نورو هیوادونو څخه یو شمیر کسان هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو او یو شمیر نورو صنعتي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. رښتیا هم غیر قانوني مهاجرتونه په یو بحران باندې بدل شوی. زرګونه کسان روان دي او هڅه کوي چې په غیر قانوني ډول په دې خطرناکو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه سخت اندېښمن دی او مونږه له هغو هیوادوالو څخه او له هغو کورنیو څخه چې د غیر قانوني مهاجرتونو هوډ لري او غواړي چې دغه خطرناک سفرونه ترسره کړي، له هغو څخه غواړو چې له دغه کار څخه دې ډډه وکړي او دوی دې په خپل هیواد کې پاتې شي. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دوی دې په دغو خطرناکو لارو نه ځي او کورنیو څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی د خپلو زامنو ته اولادونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی دغه غیر قانوني مهاجرتونو ته مخه کړي.
دا خو ستاسو
دا مونږه منو چې په هیواد کې ستونزې شته، خو دوی چې په دغو لارو کې ځي دغه دا هم د ستونزو نه خالي نه ده. دوی په لارو کې وژل کیږي، دوی په سمندرونو کې ډوبیږي، دوی مالی او ځاني زیانونه اوړي. نو هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورګي په زرګونو ډالره، دوی کولای شي چې په خپل هیواد کې دوی ته په هماغو پیسو باندې د ژوند یو بسای چاپیریال ځان ته برابر کړي. قاچاق تاسو پوهیږئ چې قاچاقبران هر کال په میلیاردونو ډالره له انساني قاچاق څخه پیدا کوي. دا د هغو غریبو خلکو پیسې دي چې دوی دغو قاچاقبرانو ته ورکوي چې ځانونه او دوی ته یو رقم بل رقم باندې کوي چې تاسو موږ دغه هیواد ته رسو او دغه هیواد ته رسو. نو دا د دغو غریبو خلکو پیسې دي او دوی په پور اخلي، خپل کور او مال خرڅوي، بلاخره دوی هغه خپل مقصد ته نه
رسیږي. اوریدونکو سره شریکې کړي دي د بیلابیلو خلکو لخوا. یو لومړی اوریدونکی مخلو شهابالدین زمونږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني ګران، که څه نظر لري هغه سره شریک کړه، او که پوښتنه لري د کډوالو چارو استازی زمونږ سره دی.
سلام علیکم، تاسو ته خپل احترامات وړاندې کوم او ګران میلمه میلمانه زما دا پوښتنه ده چې تاسو د دغه د افغانستان د ځوانانو چې دا بېکار ځوانان دي، د دې لپاره څه لیزلې کړي دي؟
که څه هم شاید سوال تر ډېره تاسو ته اړوند نه وي، خو بیا هم خیر صاحب ستاسو ځواب هم اخلو، یو بل اوریدونکی هم اخلو چې هغوی نظر څه شی دی. مهرباني تاسو خپله ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. بلې، ځان دې معرفي کړه. ازادي راډیو ده او د کډوالو چارو استازی له موږ سره دی، او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق موضوع خبرې کوو چې څوک څومره مسؤل دي او څوک څه مسؤلیت لري.
دا بہت خیر یہ سی گل کا کا دی وردا کو سی دا بہت گل سلی نا کی ترکیم
او میرا بنی خیر رغلے
خیر دین اس کو بل سو تاس دا خبر اور وے کا دا
امر ہے استاس غگم دا وس خبری گی میرا بنی
تمرا خلق کھڈی را دا اول دے تاس دا آزادی را خمسیار تان چې داخله په خارج کې لیک په داخل کې در رادیو آزادی ها میدو.
تاسو غږ لږ خراب دی، لطفا لږ مهرباني. خیر اوسې،
نیکې هیله وړاندې کوم. زما غږ اوري
اوس ښه دی. مهرباني خپل نظر ته راشه، چې خپرونې وخت کم وي.
ما خو درته وویل چې د ټولو ته اول خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. پاس لوګو نه وروره دا څوک چې خارج مملکتو ته زړونه شکایت ایلات باندې پوهېږئ چې دا څه شی دي؟ دا خو د یوې خوانه کار په افغانستان کښې نه شته، دلته د بلې خوانه د مرګ څه دیدونه دي که د هرې خوانه او د بلې خوانه. ګوره دغه زموږ د دولت خپله، تاسو ویئ چې دغه مېلمه په هغه کښې ویلې چې دغه اوس چې په راډیو کښې ویئ موږ په دې هڅو کښې یو، خو دا خو درواغ ویئ که نه؟ د دوی دولت نه خلک مایوسه دي چې دا خلک خارجي مملکتو ته مخه یې کړې ده، او خپل مال چې څوک پرېږدي دا مفت باندې پرېښول کېږي که به دا ډېره سخته ناعلاجۍ باندې پرېښول کېږي. وسلام.
مهرباني، خیر اوسې، ستاسو نظر و. یو بل اوریدونکی او مخلو منتظر پاتې دی. مهرباني خپله ځان معرفي کړه او خپل نظر که پوښتنه لري هغه.
السلام علیکم ورحمت الله، ماهر د کابل څخه تماس.
مهرباني ماهر، څه به ویل غواړې؟
فلمه د مېلمانه وپوښتم چې تقریبا یو کال مخکې داسې اوازې وې چې بعضې هېوادو ته لکه قطر، سعودي عربستان د کار دپاره څه ویزې تیارې کړې دي. بیا د هغو سرنوشت معلوم شو، فقط غوښتنه مې چې کولی شي د خصوصا د سعودي عربستان لپاره هغه کوم د کار اقامې چې افغانانو دپاره تیارې شوې وي هغه څنګه شوې، دغه سرنوشت څنګه شو، دغه باړم.
په دې اړه موږ تېره اونۍ د جمهوري سلاکار هم مېلمه وو. هغې ویل چې دا پروسه لا روانه ده، خلیجي هېوادونو ځینې شرایط افغانستان ته ایښي دي تر څو هغه ورته پوره کړی شي. یعنی هغه کسان چې لیږي هغوی باید څه ډول ویزې ولري، هغوی باید پاسپورټونه کمپیوټري ولري، هغوی باید تذکیرې ولري او ځینې نور مهارتونه ور زده کړی شي افغان حکومت تر څو بالاخره. خو هغې ویل چې په نږدې راتلونکي شپږو میاشتو کې ممکن دا پروسه پیل شي، او شاید د کډوالو چارو وزارت هم په دې اړه خپل معلومات ولري چې دوی ځینې کسان لیږلي لیږي که نه. به خپل مې خیال درته وای مهرباني.
بله لومړی پښتنې ترازم اورور پښتنه وکړه چې دلته یو شمیر کسان ځوانان وزګار دي او دوی مجبور دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. رښتیا هم چې د غیر قانوني مهاجرتونو یو عمده لامل همدغه بیکاري ده په هیواد کې. دا منګ منو د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه دی. په دې اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري زمینو د برابرولو په اړه کار کوي. همدارنګه د امنیت د تامین او د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه د کورنیو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. په مجموع کې ټول حکومت په دې اړه په دې فکر کې ده چې څنګه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او هغه ځوانان چې هیواد ورته اړتیا لري دوی نورو هیوادونو ته ځي، دوی ته څنګه زمینه برابره شي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي او د انساني قاچاق د ناوړه پایلو او د غیر قانوني مهاجرتونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه په لار اچولي. په مرکز او ولایتونو کې مونږ د عامه پوهاوی
پروګرامونه چی دي
په دې کې مونږ پیامونه لرو. مثلا د غیر قانوني مهاجرتونو او د انساني قاچاق د خطرونو په اړه زمونږ پیامونه مثلا په بلبورډونو کې نشریږي، همدارنګه په تلویزیونونو کې، په یو شمېر تلویزیونونو کې، په چاپي او رسنیو کې، مونږ په مرکز او ولایتونو کې.
فکر کوئ چې دا اغیزناک کار دی یا دا پروسه ځنډولی شي؟
بله البته خپل تاثیر به ولري په لنډ مهال کې، نه په اوږد مهال کې به حتماً خپلې اغیزې به ولري. نو البته دا مونږ نور هم پراختیا ورکو دغه غیر قانوني مهاجرتونو ته. نو مثلا یو پیام تاسو ته مونږ داسې ویلی شو چې یو پیام مونږ چې په بلبورډونو کې نشر شوی چې آیا تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې د غیر قانوني مهاجرتونو ډېرې قربانیان افغانان دي، افغان کډوال او پناه غوښتونکي
دي. شمیره سوال زما سره مو د شمیره څومره د څومره افغانان خارجي هیوادونو کې ژوند کوي او څومره نور پلان لري چې وزي شي تاسو سره څه؟
بله مخکې دینه چې ستاسو جواب ته راشم، دغه د دوه اوریدونکو پښتنو ته غواړم یو څه اشاره وکړم. د وردګونه یو ورور زنګ وهلی او علت ناامني او د کاري زمینو نشټوالی بیان کړ. دا منو چې د غیر قانوني مهاجرتونو لامل همدغه ناامني او په هیواد کې د کاري زمینو نشټوالی ده. په هیواد کې ستونزې شته، خدای د حل لاره نه ده چې ځوانان د هیواد پریږدي او نورو هیوادونو ته پردیو هیوادونو ته دې مخه کړي. دغه ستونزې له هغو ستونزو څخه به ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې وژل کیږي. حتی دوی د قاچاقبرانو ته دوی په زرګونو ډالره ورکوي، د دوی غوښې د کبانو خوراک ګرځي، حتی دوی په سمندرونو کې ډوبیږي، د دوی کورنۍ په اندېښنه کې، په نورو هیوادونو کې هلته
پیسې دومره
اسانه نه پیدا کېږي.
زمونږ بل اوریدونکي ته ځواب ورکړي چې خپرونې وخت کم دی.
بلې ماهر ورور له کابل څخه زنګ وهلی او له خلیجي هیوادونو څخه پوښتنه وکړه چې خلیجي هیوادونو څخه افغان حکومت د هغو هیوادونو سره خبرې کړي د کاري زمینو د برابرولو په اړه. فکر کوم د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې اړه کار کوي. د کار ملي کمیټه جوړه شوې ده، له ولسمشر سره دوی خبرې کړي، د دغه کمیټې طرحه منل شوې ده، دوی له خارجي هیوادونو سره خبرې کړي، هغوی هم ځینې شرایط لري ځانته. نو هیله من یم چې دغه کار دوی یو نتیجې ته ورسیږي.
او د اوریدونکو د معلوماتو لپاره افغان حکومت پلان لري چې په لومړۍ مرحله کې 2,00,000 افغانان ولیږي. او زما سوال دا و میخل صاحب، له تاسو نه چې مجموع کې څومره افغانان اوس بهر اوسیږي، څومره لا اراده لري چې دوی ولاړ شي؟
بلې، په مجموع کې په 40 هیوادونو کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي ژوند کوي، چې ډیری برخه یې په دوو ګاونډیو هیوادونو کې، پاکستان او ایران کې اوسیږي. په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال همدا اوس د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي، چې 1.6 میلیونه یې هلته راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد لري، هلته هغوی د مهاجرت اسناد لري، او پاتې نور یې نه دي راجستر شوي چې مونږ افغان پاکستان حکومت سره خبرې کړي، په دې تفاهم رسېدلي وو چې هغوی دې هم هلته راجستر شي او هغوی ته دې. همدارنګه په ایران کې شاوخوا 2 میلیونه افغان مهاجر اوسېږي. هغه موضوع ته راځو چې مونږ او تاسې پې بحث کوو. په دې وروستیو کې شاوخوا 6,00,000 کسان په غیر قانوني ډول له افغانستان، سوریه او یو شمېر نورو هیوادونو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي، یعنی له شپږ لکو څخه ډېر کسان په غیر قانوني ډول په دې کې له شپږ اویا زرو څخه ډېرو افغانانو تر اوسه پورې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. البته دغه شمېره توپیر کوي، همدا اوس هم یو شمېر پناه غوښتونکي روان دي دغو هیوادونو ته د ورتلو په حال کې دي. نو کېدای شي د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه پورې شپږ اویا زره افغانانو د پناه غوښتنه کړې. البته دغه شمېره
هلته چې دوی رسیږي ډېر وخت دا اندېښنه موجود وي چې افغان حکومت له ځینو هیوادونو غواړي چې نه کډوال بیرته راولیږي. تاسو هلته د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره څه پلان لرئ؟ هلته هم د دوی حقوق ساتلي دي؟
بلې، افغان حکومت دنده ده چې بهر کې د خپلو اتباعو له حقوقو څخه ساتنه وکړي. په هغو هیوادونو کې چې موږ د کډوالو اتشې لرو یا سفارتخانې لرو، هلته د هغو حقوقو څخه موږ دفاع کوو، د هغو حقوقو ته رسیدنه کیږي. او په ځینو هیوادونو کې موږ د کډوالو اتشې نه لرو، له حکومت څخه موږ غوښتنه کړې چې موږ ته اتشې هلته وګوماري تر څو موږ وشو کولی د هغو حقوقو ته او د هغو ستونزو ته له نږدې نه رسیدنه وکړو. هغه کسان چې په غیر قانوني ډول ځي نورو هیوادونو ته، یعنی په غیر قانوني ډول پرته له ویزې او پاسپورت څخه یو هیواد ته داخلېدل، دا خپله یو نړیوال جرم دی او د نړیوالو اصولو او پرنسپونو خلاف کار دی. نو هغه هیوادونه هم ځانته قوانین لري. زمونږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې دغو بیا هم دوی څخه غواړو چې دغه غیر قانوني مهاجرتونو څخه د دوی ډډه وکړي. بیا هم هغه هیوادونو ته چې دوی وستللي دغه ستونزې ګاللي په لاره کې بالاخره دوی رسیدلي، زمونږ غوښتنه له اروپایي هیوادونو څخه په بار بار موږ په بیلابیلو مجالسو کې له دوی څخه غوښتنه کړې چې د هغوی ټولو هغه بشري حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی بشري